کې استاد مجیب الرحمن عریض وایي چې لبند امیر یو شمیر نور سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 15 محصلین او یو شمیر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر په اړه ښاغلی عریض زیاته کړه،
په دې سره به د دوی وړتیا پیدا کړو تر څو هغه موضوعات چې دوی په نظري توګه په سیم کې تدریس شوي دي په خپل ورځني ژوند کې پیاده کړي. خپله علمی سفرونه یا د هیواد ساتل شویو سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه له یوې خوا د محصلینو هغه مهارت یا هغه سکیل پورته بیایي کوم چې دوی په سیم کې په نظري توګه زده کړي او په عملي توګه یې د اپلای کولو یا د تطبیق وړتیا ترلاسه کوي. له بلې خوا د محصلینو علمی سفر یا د یوې سیمې څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پورته بیایي، دوی د منطقې یا سیمې د کلتور، فرهنګ، رواج او عناناتو سه آشنا کي، او له بلې خوا دوی چې کله د هیواد مختلفې سیمې او د هغو طبیعي ښکلاګانې وګوري نو په دې صورت سره دوی کولی شي په خپل زړه کې د هیوادنۍ مینه نوره هم تقویه او د هیواد دپاره په یوه با افتخار وګړي باندې بدل شي چې کولی شي د هیواد دپاره نور هم د خدمت جوګه وګرځي.
دا بند امیر پړول کېږي چې نړیوال سیلانیان په 1928 لمریز کال کې ورمات شول او 950 کال وروسته د دې سیمې 1400 هکتاره سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شوه. د اکتوریزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې په 80 میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمیر بیا په دې باور دي چې له 80 کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او وروسته تر بلې د فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمېر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د لومړي ځل لپاره ورته زمینه برابره شوې وه خوښ دي.
یوازې د ښوونکي زده کړه نشي کولی چې محصلین په ښه توګه وپوهوي، نو د دې لپاره ضروري ده چې د نظري زده کړو تر څنګ عملي زده کړې هم ورسره وکړو، او د عملي زده کړو لپاره باید موږ علمی سفرونه او په علمی کانفرانسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو تر څو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په درې ورځني علمي سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، نیکرغې بند او د کابل ژوبڼ او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لاړو، نو هغه څه مو ولیدل چې په هوا مو په درسونو کې لوستي وو خو عملاً مو لیدلی نو. له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهېدو. موږ عملاً د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پوهنځی زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. ما یان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواست ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعد از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر، په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مضامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظري مو ویلي وو، عملاً موږ عملي ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمي سفر ته خوشاله وو. بل لور ته یو شمېر محصلان یو شکایت لري، دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کېږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې 3 اتیا عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظري په نوم د یو محصل په څرګندونو پیل شي.
که چېرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، داغه کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې آثار یعنی په نشت حساب دي هلته په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي که نه تحقیقي پروژې دي مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي همداسې د ماسترۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سروېګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي هغه نه پیدا کېږي. دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لرې، نو ته نشي کولای چې دغه چاره په ښه توګه وبریالۍ توګه مخکې یوسې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریتو کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټول هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي هلته دغه تازه منابع یعنی وي کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کیږي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 1401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې 3 عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژۍ د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د بصیر الحق عادل راپور ما اوریده. له وی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې له یو نوي چاپ شوي کتاب خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیاره اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوې ده. ښاغلی اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څانګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبو ورځپاڼو سره هم کار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټری سند اخیستی دی. له ده څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لویه سره یې د افغانستان په اړه کومو موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړې ده.
په افغانستان کې کوم جنگ روان ده د هغه د وجه نه په افغانستان کې کوم میډیا سیکټر افیکټ شوی ده یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده. اغه حوالے سره ما دا ذکر کړی دا چې پاکستان کې کم صحافیانی اغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرنی صحافیان هم راځي او اغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جایزه وا چې په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم سکوم کنټرول دا اغه یا د پاکستان د صحافیانو دا او یا د فارن حکومت ویسترن جرنالستان دی اغه افغانستان پاکستان نه کور کوي. نو په الفاظ دیگر ویل شي چې په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکونومي و لوی ذریعہ ګرځول شوی دا. نو ته بنیاد باندې ما ځای صحافیانو سره انټرویوګانې کړې وې او د هغې حکومت چال چلن دا پرمختګ ته په دسیمه کې او په افغانستان باندې د هغې سټ تسلیختو 500 کالو کې کم رپورټینګ دا اغه د افغان جهاد نو نسا سکم ته افغان جهاد ویلو اغه وار اون ټیرر د دوو جنگونو کې سهم شوی دی په سیمه کې د صافیانو د نظر نه اغه ما شریک کړی دی په کتاب کې.
اشرف صاحب پدې کې خو تاسو دا څلويشتو کلونو ته اشاره وکړه، پدې کلونو کې خو پدې تیرو دوه سیزو کې چې په افغانستان کې جمهوریت وو په هغه وختونو کې خو ډېر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل، دې ته مو هم اشاره کړې ده؟
نه جی، د دې لپاره ما اوس دوه پیپر اوس لیکلی دي، هغه یو بل ټاپک ده. دا ما صرف هغه حالاتو کې لیکلی چې کوم جنگي صورت حال کې دا سیس شوی ده. اوس کوم د شلو کالو کې کوم صحافت ده، دا د باندې هم ذکر کوم، په د باندې دوه زما تحقیقي مقاله روانې دي، امید لرم چې دوه درو میاشتو کې به کمپلیټ شي. خو د کتاب کې ما خصوصي طور باندې دا چکم د پرمختګ دورو په د باندې کار نه کړی، او دا ما واضح لیکلي دي هلته کې دا زیات تر د وار اون ټیرر او د هغه جنگ په حواله باندې کم رپورټینګ شوی ده د پاکستان د طرف نه، او هغه ځایي صحافیانو کم کړی ده. غیب پاکستان نا افغانستان ته ټوپ هغه حواله باندې ما زیاتره فوکس په دوه سیزنونو کړل.
یعنی پدې کې د شوروي د ځواکونو لراتګ نو وروسته تر هغه وخت پورې وخت چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل،
بالکل زما فوکس پندې باندې دا، او د کیو چپټر دا د افغان بیت هغه مخصوص طور باندې کوم د پاکستان او خاص کر پښتانه صحافیان سکون دي سکو په دې سینې کې میشته دي، او هغه افغانستان ته تلو هغه رپورټینګ کړی دا، دا زیات تر د هغه رپورټینګ دا. خو زه یو ځل بیا تکراروم چې دا زما حصہ ده، د دویم حصہ ما تحقیق روان ده، دوه درې پیپر لیکلي دي، د کې فوکس سکون دا، دا اوس د شل کال دا سکون په افغانستان کې پرمختګ په صحافت کې چیدو، او هغه دیو جنا صحافت تباشو، او افغان جرنلستان په دو وخت سکون د دنیا مختلف سیمو کې نشته دي، یا د اوس هم په اسلام آباد کې یو ډسپلیس یا ریفیوجی ژوند تی رہی، هغه سره هم زما انټرویوز دي. او دا د کتاب دویمه برخه دا سکه ملا چاپ شوی نه ده.
د پاکستان اړخ ته کراشم، په پاکستان کې د تور سایډ یا ډارک سایډ تاسو څه ښکارسته؟
زما په خپل خیال کې ما په کتاب کې څه کوم ایویډنس پرووایډ کړی دي، هغه کې د تور سایډ په دې علاقې کې څه کوم ملټرایزیشن دا شوی ده، او هغه ملټرایزیشن داسې ملټرایزیشن نه ناسه هغه د دفاع لپاره ای، بلکې ما رلیولې د کیسه د انګریزانو د ګریټ ګیم نه څه کوم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی چولی هغه نه پس سکم دا نیو گریٹ گیم شروع شو، سکل پاکستان وجود کې راغلو، بدل تک دی امریکایانو یو خپل نفوذ، او د شوروي اتحاد یا مونږ سکوم د سوویت یونین خلاف یو کولډ وار دلته شروع، په هغه کې چې دلته کوم سیاست او د هغه د لاندې کوم جرنلزم کېدو په هغه باندې زما ډېره توجه ده. بیا مونږ وکتو چې 1900 اویا کې سکم د سټریټیجیک ډیپ پالیسیانې پترز باندې یو سیاست دل تر مخته شو، ملټرایز سیاست، او داغه په بنیاد باندې جهاد تیر شو دلته کې، په هغه کې د پښتنو صحافیانو څه کردار پد شوی، او دلته کې هغه سو کاک جهاد یا نام نهاد جهاد تا د څنګه وده ورکړي ده، لکه دی بلاړو یا د پاکستان استخباراتي ادارو سره یا د مجاهدین سره به الته به رپورټینګ کولو، یو ون سایډډ تکي صحافيانو سکوم کردارو اډير جو خيس کې جو اړخيس کې کردارو په دغه باندې ما زیات تر روشنيي چولي دا
د پاکستان هم تاسو یوازې مخه کلونه راخیسې دي چې د افغانستان مورخیسې دي کنه د پاکستان روسي کلونو ته مو هم په دې کتاب کې پام کړی
د افغانستان ورستیو کولونو ته خو ما ډور پام نه کړی خو ما لیکلیم دی په کې صدا د پاکستان د اڑخ نه مالک دا خو په افغانستان کې سکوم عملیات کیدلو په افغانستان کې سکوم جنگونه کیدلو نو یقینا خبره دا چون کې زما
اشرف صاحب وبخي اشرف صاحب زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کوم کلونو ته مو پام کړی
د پاکستان د صحافت ماسټر ته یو یونیم سو کلونه وشت کړی دی پته خو د پښتنو د صحافت مطلب دا ده چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنٹیر پروینس په ورته مخ کې ویلو انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډسکیپ یا استخباراتی ادارو د اړخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو، دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او د غم مقصد سو په د باندې ما روشنایي اچول دي. نو دا خو یو نیم سو کالو نه شروع کیږي سکل نه دا گریٹ گیم روان شولو او په د بنیاد باندې په افغانستان څخه اثرات خو زه یو ځل بیا تکراروم چې چونکی دا د ما صافی د لینز نه کتلی دي ورته، نو دا صافیان پښتانه زیاتره په بارډر علاقو باندې دي. نو ته داسې ویلې چې زه ناس په بارډر علاقو یم، اگر چې زما خپل او زما وطن خو د پاکستان طرف نه ده او زما روح د افغانستان طرف نه ده، ولې زه د پښتنو صافیانو ژوند جواک او رزق سکون دا آد افغانستان د جنگ سره تړلې ده. کل تک جنگ وی نو دلته کې دوه صافیانو رزق کی په د بنیاد باندې ما دا کتاب لیکلی ده چې زه دا واضح کړم چې جنگونو کې څه کوم رزق ګټل شي هغه جنگونه مخته کوي، هغوی ته ترقی ورکوي، وده ورکوي. نو دا هغه ډارک سایډ ده چې کوم ما د صافی د لینز نه کتنې کوشش کړی ده.
له ډاکټر اشرف څخه په مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا پوهنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ آزادی رادیو مجلې ته را لېږلې دی.
داغ لگیگی د پاشلی انجمن چراغ لگیگی، پریشانی بستر ما درا محدودا خوشبوی بی پکم کم باغ لگیگی، پسرلو تبل دلیل ورپاتی نوی چی نظر پکم باغ وراغ لگیگی، ماخ پل بخت پزر کو دیر دیر از مایلی خدا غشی همیشه پزاغ لگیگی، دک لغم از رو بچا تا تشو نور په دې وخت کې خو یو ډک ایاغ لګیږي، لیونو ته عشق ورپاتې لارویا چاوې دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي.
شغل لاروی څخه مننه. لشیره به کیسې ته مخه کړو. ځوانه کیسه لیکواله لیمه ودان ماشومانو ته هم کیسې لیکي. د غصهناک هلک په نوم د دوی یوه کیسه له دوی څخه.
زمرای د ښوونځي په دریم ټولګي کې وو. دی په خپلو درسونو کې تکړه و، خو په وړه خبره به هم ډېر ژر غصه کېده. د ته مشرانو ویلي وو چې ژر غصه کېدل ښه کار نه دی، خو د لا هم د عادت نه و پرېښی. په همدې غصو او خفګانونو د ده ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو. یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه و. یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه ور وشیندلې. دی په دې کار ډېر غصه شو. زلمی ټیلا کړ، د هغې پښه ژوبله شوه. له همدې امله زلمی څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو. زمری په خپل کار ډېر پښیمانه و. په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خفه وو. ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر و. هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غصه نه شي، ځکه چې غصه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي. زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ. هم شو چې ټول ملګری ترې خفه دي او تر ټولو ګران ملګری هم د تل عمله ژوبل شوی. د پرېکړه وکړه چې نور په ژر نه غصه کېږي. همدا و چې زمری له ژر غصه کېدو لاس واخیست. که به غصه هم شو غلی به و، وروسته به یې غصه له منځه تللې وه. ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول. زلمی هم ښه شو. له زمری سره به یو ځای په درسونو بوخت و. Thank you.
د ماشمانو لپاره مو د لیمې ودان کې سله دوی څخه اورېده. ماشمانو ته به یو وخت یو ډول سندرې ویل کېدې چې د زانګو سندرې به یې ورته ویلې. دا سندرې به میندو، خویندو او اناګانو ماشمانو ته د زانګو تر څنګ زمزمه کولې. د دغو سندرو موضوعات ډېری برخې اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم درلود. ډېری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه تورې او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچه او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي. د دغو سندرو د جوړښت اغېزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعر او لیکوالې آرزو زیارتوالې سره خبرې کړې. دا مرکه سره اورو.
د افغانستان په ډېری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی. آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري که دلته هم میندو ورسره خدای پاماني کړې ده؟
د زنګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاسو ته خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلیج دی. مختلف ټي وي چینلان دي، نیټ دی، موبایلونه دي. اکثر مندو سره په پانی چې کوم په شارونو کې اوسي یا له دغو شیانو سره بلدي سوي دي، اکثر مندو هغه دغه پریشي دي. زه خپل ګورم وینم چې پر موبایلو باندې، پر نیټو باندې دا رنګه سندرې روانې دي چې د نورو ژبو وي، چې په هغه کې د کوچنیانو دپاره څوک غبارې خرڅوي یا بیا کلفي والا وي یا بیا نور داسې شیان روانې چې کوچنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس ورکړي، هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي، په دا یې کراري. دا خصو یو رنګ، دا خصو شاري رنګ. خو زموږ په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثر ځایو کې مندې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي او الله لړي لړي لو دته مره زګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا ټپې یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلیو بانډو کې چې دي لا ته اوس پورې هم رواج لري. او اکثرې مندې چې دي په زانګو کې، تر زانګو له مخه کوچنیان په غوزیانو کې شوروي یا زانګو ته واچي، نو دا ورته وایي او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه کراروي او دوي.
ښه، نو دغه د زنګو په سندرو کې به خویندو، میندو او اناګانو خپلو ماشومانو ته ویل څه غوښتل به یې څه؟
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلې چې زما ماشوم به رالوی سي، دی به خدای را غټ کړي، دی به د مور پلار پشه سي، دی به د خویندو ورور وي، دی به د دوی تر مخ روان وي، دوی به د کام ښه سیال ځوان وي او دی به مطلب د معاشرې لپاره مفید فرد وي. دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تخصي یو ترغیب ورکوي، یو تربیت ورکوي.
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیری ما اوریدلې هغه اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي، روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته؟
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې موږ ته به موږ خو شغه ټانو چې د نور کشنیانو ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله لړي لړي لو او یې به دا ورته ویلې ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی و ترې دی شور ماشورې جوړ کړي، د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولی، خو دا ماته اوس هم ډیر خوند راکوي چې زه اکثر خپل کنلمسیان په غوزې کې کښېنوم، نو زه ورته چې دوامې دغه شی ورته وایم.
ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه تورې او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای شي. په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې دا اوس د کوچنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول، دوی ښې خبرې ورته کولې، مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې تورې داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه ځه ښه اثر قبلوي. نو کوچنی به بیا چې و مطلب اثر به وجه دا وه چې بیا به هغه کوچنی په ماحول کې، په کور کې، په دغه کې یو مهذب انسان و، یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی. د زنګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې، د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې، داسې به مطلب دوی ټرینډول پنځه کلن ماشوم چې څو زره وکبرریانې دي چې هغه به د ذهن نشي نسولې چې دا دا په ژوند کې دا شیان چې دي ضروري دي، نو هغه شیان به د زده کول. او د نن په ماشومو د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډېر فرق را روان دی.
د لیکوال او شاعري ارزو زیارتوالي له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د آزادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شغازی احمالا
دخ پلوا کے دا اسمان میں
مستی دا بخمر